د رختر په کچه 6.3 درجې زلزلې تیر شپه د افغانستان شمالي سیمې لړزولي او خلکو ته زیانونه اړولې دي. زلزله په ځایي وخت تیر شپه شاوخوا 1 بجه شوه او د امریکا د جیولوجیکي سروې د معلوماتو لمخې مرکز مزار شریف ته نږدې په ځمکه کې 28 کیلومتره ژور وو. سملاسی د انساني زیان په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د ټولنیزو رسنیو په انځورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې ګڼ شمیر کورونه او ودانۍ ویجاړې شوې. یو ویډیو چې بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی دفتر خبره کړې ښیي چې مزار شریف کې د روضې مبارکې ودانۍ هم زیانونه اوښتي دي. روټرز آژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي دي چې په سمنګانو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. په بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سر د زیان په اړه راپورونه خپاره شوي چې ډېر لومړني دي. وړاندې په خپرونې کې درته بشپړ جزئیات درکوو. د خیبر پختونخوا په هنګو زله کې په یو چاودنه کې د یو تاندار په ګډون درې پولیس ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو یو چارواکي عبدالسمد خان رسنیو ته ویلي چې د سړک غاړې چاودنه پرون یکشنبه هغه مهال وشوه چې د پولیسو یو کاروان له سیمې تیرېده. د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې له سباندې څلور کلونو راهیسې د هنګو په ګډون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې بمی چاودنې او وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د اکتوبر په 23مه هم په هنګو کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په بمی برید کې د یو افسر په ګډون درې پولیس وژل شوي وو. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې که د لبنان حکومت حزب الله بې وسلې نه کړي، اسرایل به د تیر کال د اوربان تړون له مخې د ځان د دفاع له حق څخه کار واخلي. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د اسرایلو د کابینې په غونډه کې حزب الله ډله تورنه کړه چې خپلې وسلې بیا رغوي او بیا وسلې جوړوي. حزب الله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامله کړې ده. نتنیاهو زیاته کړې چې که لبنان د خپلې خاورې د نوې جبهې د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، نو اسرائیل به د اړتیا په صورت کې اقدام وکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کارتس پرون ټینګار وکړ چې د لبنان حکومت باید د حزب الله د بې وسلې کولو او د لبنان له سویل څخه د دې ډلې د لرې کولو لپاره خپله ژمنه پوره کړي. یوه ورځ وړاندې د لبنان د روغتیا وزارت راپور ورکړ چې د اسرائیلو په هوایي برید کې 3 کسان وژل شوي. د اسرائیلو پوځ پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې د حزب الله 3 غړي یې وژلي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په وړاندې وګټله. د دغو دریو لوبو وروستۍ سیالي پرون وشوه چې افغانستان کوربه هیواد ته 211 منډې هدف ورکړ. د زیمبابوې لوبډلې که څه هم په دفاع کې پر افغان لوبډلې فشار زیات کړی وو او ښې منډې وکړې، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې ټول لوبغاړي اوټ شول او افغانستان لوبه په 11 منډو وګټله. افغان لوبډلې تر دې وړاندې له زیمبابوې څخه 2 نورې شلوریزې لوبې هم ګټلې وې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې زلزلې د سر او مال زیانونه پیښ کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر خبریالانو ورځ تر بلې فشارونه او محدودیتونه په زیاتېدو دي.
ډېر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی دیده مجبور سو چې هېواد پرېږدي.
افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر کډوال وایي جدي اقتصادي ستونزې ګڼي. پاکستان کې یو څېړنیزه اداره وایي روان کال د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې.
2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کېږي او لا 2 میاشتې په دې کال کې پاتې دي.
نور راپورونه هم شته. هیله دا تر پایه مو مرتي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. رازو د خبری مجلې د سر راپور ته. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې تیر شپه د افغانستان شمالي، شمال ختیځ او مرکزی سیمه ولړزولې او خلکو ته د سر او مال زیان واړو. زلزله په ځایی وخت تیر شپه شاوخوا یوه بجه شوه او د امریکا د جیولوجیکي سروې د معلوماتو له مخې مرکز مزار شریف ته نږدې په ځمکه کې 28 کیلومتره ژور و. سملاسی د انساني زیان په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د ټولنیزو رسنیو په انځورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې ګڼ کورونه او ودانۍ ویجاړې شوي او خلک تر خاورو لاندې بند پاتې دي. یوه ویډیو چې د بلخ د ولایت مقام لخوا خپره شوې ښیي چې مزار شریف کې د روزې مبارکې ودانۍ هم زیانمنه شوې او خښتې ښکته رالوېدلې. روټرز آژانس د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې په حواله ویلي د پام وړ تلفاتو احتمال شته او ناورین په احتمالي توګه پراخ دی. د بلخ ولایت مقام په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی ټیمونه زیانمنو شوو سیمو ته رسېدلي او په خبره یې وروسته به د وضعیت په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې په سمنګان ولایت کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان دي. سمنګان کې د طالبانو د امر اختیار رئیس قاری لطف الله حبیبي ویلي چې د دې ولایت په مرکز ایباک کې یو تن وژل شوی او لسلو ډیر نور ټپیان دي. د هغه په وینا د بلخ په خلم ولسوالۍ کې شپږ کسان وژل شوي او له اویاو څخه ډیر ټپیان شوي او په حضرت سلطان ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د احتمالي او لمرنیو زیانونو په اړه دغه راپورونه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي او ډیر لمړنی دی. ممکن شیبه په شیبه په دغو شمیرو کې بدلون راشي. د زلزلې ټکانونه د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو او پلازمینه کابل کې احساس شوي او خلک یې له خوبه پاڅولي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې دوه میاشتې وړاندې د اګست په 1 یوې زورورې زلزلې د افغانستان ختیځې برخې وځپلې چې ډیر زیان یې کونړ او ننګرهار کې واړوه. د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي هغې زلزله کې څه باندې 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. ورزو د افغانستان شمال ته هلته آزاد خبریال نورګل اندروال سټډیو سره وصل دی. اندروال صاحب، ستړي مشې، تاسو د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې دغه خبري پیښې څاري. د تېرې شپې د زلزلې په اړه څه ویل کیږي؟ خبریالانو ته څه معلومات رسیدلي او چارواکي څه وایي؟
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بیګا یو بجو دوه درې دقیقې چې زلزله رامنځته شوې ده. زلزله په عموما په شمالي ولایتونو کې رامنځته شوې ده. په بغلان ولایت نه به زه درته پیل کوم چې بغلان ولایت کې د والی ویان سره چې موږ خبرې وکړلې د و کسانو ټاپي کېدل دوی تایید کړل. هغه یې راته وویل چې برسیرونو تر لومړنیو درملنو وروسته بیرته خپلو کورونو ته رخصت شوي دي. په بلخ ولایت کې هم سي موږ معلومات وکړل، هلته هم رامنځته شوي زلزله کې خواوشا درې کسان شهیدان او اویا کسانو پورې ټپیان راوړل شوي دي. خو ځینې نورې سرچینې وایي چې لا هم ځینو ځایونو کې تر خاورو لاندې کسان بند دي. او په بلخ ولایت په سمنګان ولایت کې هم، یعنی په عموم کې په شمالي ولایتونو کې د رامنځته شوي زلزلې د شهیدانو یا د مړو شمیر 15 تنه ښودل شوی ده او د ټپیان شمیر 143 تنه ښودل شوی ده. یو څه چې خطوبو او د ډېرې مرګژوبلې نه مخنیوی کړی د هغه پر وخت د الفات قل اردو چې په بلخ کې اوسیږي د هغو ځواکونو پر وخت رسېدنه کړې ده او تر زلزلې دقیقې وروسته دوی خپلې شمیرې په ټولنیزو رسنیو کې اعلان کړلې چې په هره سیمه کې که چېرې مرګژوبله رامنځته شوې وي یا څه زیان لیدلی وي نو موږ مرستې ته چمتو یو. نو پر وخت د بلخ ولایت ځینو ولسوالیو ته دوی رسېدنه او د تاشقرغان تنګي ته دوی را رسېدنه د دې لامل شوه چې دغه د مړو شمیر کم ده او د ټپیانو تعداد خو هغه کله چې لومړی زلزله رامنځته شوې ده ستاسو ده. یعنی په وخت امنیتي ځواکونو خپله مرسته کړې ده او لا هم په ځینو برخو کې دغه عملیات د ژغورنې دوام لري.
و تاسو وایئ چې بغلان ولایت کې درته چارواکو خبرې کړې دغه راز بلخ کې خپله کوم ځای کې او خپله د تېرې شپې د زلزلې کیسه وکړي؟ آیا تاسو هم ټکانونه احساس کړل؟ څه د تېر شول در باندې زلزلې ټکانونه څنګه وو او شاوخوا کې آیا ورانه ویجاړې تر سترګو کیږي؟
زه فعلا بغلان کې هم په بغلان کې هم زورور ټکانونه احساس ول. اما د بغلان په ډیرو برخو کې، یعنی ښاري سیمو کې او کلیوالي سیمو کې ورانه یو جاړې نه درامس وی اواز د پلخومري او د ورسواله په هغه سیمه کې غرانه سیمه کې چې درې وی او کورونا په داسې ځایونو کې آباد سی او سیاغه د زلزلې مقاومت نه درلود نو هغه جو کې بغلان ولایتی اداره هڅه کړې ده چې هم د خلکو سره او هم د روغتیایي چارواکو سره په تماس کې تر څو ارقام او د مړو زخمیانو تعداد راټول سي. نو د زلزلې نه راپدې خوا هره شیبه چې موږ اړیکه کړې ده د مسؤلینو سره هغوی موږ ته ځواب راکړی ده. تر اوسه پورې هم دوه کسانو ټپي کېدل تایید شوي دي، خو اوس هم د بغلان د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست او د ولایت مقام اداره کوشش دا کوي چې هغو ولسوالیو کې چې لکه ګذرګاه نور ځینو برخو کې ټلیفوني اړیکې ډېر کله نه کېږي، کېږي هم د مرکز سره اړیکې وي او ځینو نورو برخو سره اړیکې نه وي، نو له هغو سره هم اړیکې تامین شي او وروستي جزئیات راټول شي.
کور ودان ډېره مننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې آزاد خبریال نورګل اندړوال و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل د آزادۍ راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما و د آزادۍ راډیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
اوریدونکو هڅه کوو چې د خبرونه پترس کې یا هم پراتونکو ساتونکو کې شیبه په شیبه تاسو ته د زلزلې د زیانونو په اړه نوې معلومات خبر کړو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالۍ ځپل ډیر شوي دي. دغه مرکز تیر ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوې دي. له افغانستانه بهر د رسنیو یو شمېر فعالان بیا وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لرې کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبه په ورځ د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیا د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیا د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د 2021 کال د اگست له 15 څخه تر 2015 کال د اگست تر 15 په تیرو څلورو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژبني ټلویزیون د دوو کارکوونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکو وژل شوي او د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون وایند حشمت وجدانی وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړي چې یا خپل دندو څخه ګوښه شي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولی په تیر څلور کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی دې ته مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بیساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړي، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو